روانه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه انتخاب کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه راز د افغانستان د سلسلیب کمیټې هم یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې له هغو کورنیو سره مرستې کوي چې له خپلو د اروپا ته د سفر په لاره کې له خپلو خپلوانو سره جلا شوي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی قاسم سولمل ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. نن په کابل کې د جی او مثبت هیوادونو د دورسنۍ غونډې دوهمه ده. ټاکل سوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي او اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړۍ حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. نن په کابل کې د جی او مثبت یو باندې ټلې هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دوهمه ده. دا جلا په 2010 میلادي کال کې تاسیس و او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه کلنۍ غونډه ده. د جی او پلس اوسمهالې مشري سیرلیون کوي. د دې هیواد د مالی وزیر کفاله مارا تېره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لار پرانیسي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټلې هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ټلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کېږي. په خوست کې د مخدره موادو څو تنه قاچاق وړونکي نیول سوي دي. د خوست امنیه قمندان فیصله غیرت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
څلور نفره هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پرولل نیول شوي.
پولیسو د دې کسانو د توقیف دقیقې نیټه نه ده ویلې خو څرګند کړی ده چې دوی د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستۍ څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 50 کسان نیول سوي دي. ټاکل سوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. لوبه په جاپان کې ده چې د کابل په وخت مافشین په درو بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوروي په ای ګروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلورې بایللې او دوه ګټلې دي. له جاپان سره لومړۍ لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د صفر په وړاندې بایللې وه. وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي چارواکو د بلجیم خبري رسنیو فرانس پرس او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی ګمان کوي چې د بلجیم حمله به همغه د اسلامي دولت ډلې څانګه کړې وي. د 14 لزایه د بدن د موندل سو ټوټو د ډي ان ا لڅېړنې وروسته معلومه شوه چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د سشنبه د ورځې یو بریټ کونکي نجیم الاشراوي دی. چارواکو ویلي کله چې تیرونی په بروکسل کې د پاریس د حمله یو اصلي تورن سلا عبدالسلام ونیول سو، دوی په لشراوی پسې وو او ګمان کوي چې هغه یې شریک وو. ګمان کېږي چې څلروش کلن لشراوی به په بلجیم کې زیږیدلی او لاس له د مراکش دی. هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل سوی وو. په دغو حملو کې 113 کسان وژل سوي وو. د پاریس او د بروکسل د هوایي ټکر د حملو له ځایه د ډي ان ا معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سشنبه د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راوکاږي. باراک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل د وینند امریکا خلک او د ارجنټاین ولسته بلجیم د خلکو تر څنګ دی او د غوی د عزیزانو د مړینې له امله په غم کې ورسره شریک دی. هغه در چې دوی احساسوي موږ هم احساسو، ځکه چې زموږ هیوادونه د تروریزم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دی چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان وراوښتی دی. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروکسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما وویل چې د دې ډلې ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش ډله له منځه ولاړه سي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د بروکسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. اردغان تېره ورځ وویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربېره خوشي کړی و چې ترکیې خبرداری ورکړی. دی وایي د بروکسل د برید کوونکو یو تن د 2015 میلادي کال د جون په میاشت کې په غازیان تپه کې ونیول سو او له هېواده وایستل سو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي چې دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سهشنبې د ورځې په بریدونو کې ووژل سو. په بروکسل کې د سهشنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 1 تنه ووژل سول او تر 270 ډېر ټپیان سوه. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. لاروف چې د جرمني د بهرنی چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر کوربه دی، تېره ورځ یې په مسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د اوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دي. د مینسک د سولې تړون د تېر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک سو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې سوې، خو نښتې لا هم روانې دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر بیا پر دواړو لورو غږ وکړ چې د اوربند د تړون درناوی وکړي. او په یونان کې یو شمېر نور مرستندوی ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دا هغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو مؤسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې ژر تر ژره وکتل سي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغوی به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندوی ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بې پولې ډاکټرانو مرستندوی ټولنې اعلان وکړ چې دوی نوره مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته IRC او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. خبرونه بیا هم غواړی ول ولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور گیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او قوانین په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خواهان ازی است که تمام موادات توافقنامه‌ای که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنوانسیون ژنو هست به اینا پابند بمانند.
د کډوالو په مسله کې به د افغانستان د سلسلیپ کمیټې د یو نوي پروګرام له مخې غواړي هغه کورنۍ بېرته سره یو ځای کړي چې اروپا ته په لاره له یو بل سره جلا شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د دو غیر مسؤولو قمندانانو تر منځ د نښتې خبر ورکوي. یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې نښتو کې څلور تنه وژل شوي او هغه هم سیمه ییز پولیس دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې د بروکسل د وروستۍ حملې له حاله مو خبرو. وروسته تر دې چې د بروکسل د سهشنبې د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول، د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نوي کال یا پسرلي موضوع څېړلی.
اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا سشول را والو زا والو زا والو زا سشول را والو زا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولی یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. انقره وایي چې دا کسان په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دا چلند له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه غږ وکړ چې افغان کډوال له خپلې خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
سازمان افغانستان از مقامات ترکیه جدا خواسته کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سر هم لړۍ روسونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیه دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپای ټولنې سره په موافقه کې وو د بشری حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټول نړیوالو اصول څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو لمخې ترکیه په روسټیو کې ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپای ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. حوریا مصدق وایي چې له اروپایي ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپله اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخ غیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونباسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې، خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپلې خاورې څخه یې د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني، خو ترکی چارواکي وایي چې دوی روانه اونۍ وبشت افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیه ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمېر کم شوی دی، خو بیا هم زرګونو ته رسي شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې، خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ترکیې غوښتي دي چې په زور د افغانستان افغان کډوال خپل خاورې نه باسي او افغانستان ته نه استوي. د بل خو د افغانستان د سلسله کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې بیا له هغو کورنیو سره مرستې کوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګې شي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درکه شوې دي. دغه کمیټې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو دا اړیکې ټینګې شي. اروپا ته په خطرناکو لارو نه یوازې دا چې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، دغه راځي اړیکې له هم له یو بل سره شکېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور کې اورئ.
د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام له لارې تر اوسه د څلورو کورنیو او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. دا د هغو کورنیو او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لارې له خپلو کورنیو ورک شوې دي.
اشوا جان خوب هستی پدر؟
حسیب الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکی او یونان ترمنځ له خپل پلار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه ازادي راډیو ته خپل داستان داسې بیان کړ:
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وې. زوم پلار می و خور د هغه میړه او کورنۍ و. یو ونی په ایران کې و، وروسته ترکی ته روان شو. شپه مو په یوه غره کې تیره کړه. نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل، په مونږ ډزې وکړې، پلار می را څخه ورک شو.
هغه وایي چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي، ښځې او ماشومان هم ملګري وو چې د پولیسو پر اتک دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول. حسیب وایي چې پنځه میاشتې یې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې وی پاڼه کې ولید، نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی.
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد، ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلي شو. فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې. په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ. راپور مو ورکړ چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ده.
فامیل شما در افغانستان است.
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلي له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي. دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي.
بسیار اگرای پر خطر است.
لا ډیرو خطرونو ډکه لاره په ځانګړي ډول د هغه چا لپاره چې د کورنۍ غړي ورسره وي. ټول افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني، اروپا ته له تګ څخه ډډه وکړي.
تر کردن افغانستان
د راپورونو له مخې اوس هم هره ورځ لسګونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څانګې مسؤل احمد فواد عثماني د ورکو عزیزانو د موندلو د پروګرام په اړه داسې وایي:
اعضای فامیل که تماسون قد میشه
دا هغه کورنیو چې تلیفونی اړیکې پرې کیږي کولی شي زموږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي، کولی شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي. موږ ټول معلومات راټولوو.
ښاغلي عثماني زیاته کړه: دا محل د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې دا ډول نمایندګي فعال کړي او کولی شي له افغانانو سره مرستې وکړي. دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې له درکه دي.
و امرته چې د افغانستان د سلسلې کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي. البته له هغو کورنیو سره چې د خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شوي دي، هغو کورنیو سره چې اروپا ته د تک اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لادرکه شوي دي. دغه راز د ازادي راډیو یو خاص یو ځانګړی پروګرام هم لري. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام دا پروګرام هم له تاسو سره مرسته کوي چې خپل خپلوان نن پیدا کړئ. د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به غوږ شو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان د هغه بخښنې په اړه لیکنه کړې چې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله یې غوښتي. د ورځپاڼې په وینا د جنرال نیکلسن بخښنه غوښتل د کوم قید او شر پرته او صادقانه وه. نوموړی د خپلې میرمنې سره د قربانیانو کورنۍ ته ورغې او په دې ډول یې وښوده چې په دې بخښنو غوښتلو کې یو شخصي عنصر موجود و. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا نوي قمندان د پخواني قمندان جنرال کیمبل برکس عمل کړی، ځکه نوموړي د مستقیمې بخښنې له غوښتو ډډه کړې وه. خو نیویارک ټایمز هم لیکي چې د امریکایي جنرال د صمیمانه الفاظو او بخښنې غوښتو سربیره هم د قربانیانو کورنۍ له دې خوشاله نه وي چې افغان چارواکي دي د دوی په استازیتوب د نوموړي بخښنه ومني. پر دې سربیره د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې لپاره هم دا بخښنه کفایت نه کوي، ځکه د ټولنې په کندوز کې د دې پیښې په اړه چې 240 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان پکې وژل شوي د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان خبرونې بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ښوونځیو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: د افغانستان له ښوونځیو څخه باید د جګړې د ډګر په توګه کار وانخیستل شي. خبرونې د ولسمشر اشرف غني هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مناسبت وکړې او ویل پوهنه کولی شي د افغانستان د نوي نسل ژوند بدل کړي. خبرونه زیاتوي دا کار هله ممکن دی چې افغان امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه پوځي ګټه وانخلي او پرېږدي چې زده کوونکي خپلو درسي ټولګیو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څار د سازمان خبرونه د ملګرو ملتونو یو رپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی په 2015 کال کې په افغانستان کې له خونځو څخه د پوځي استفادې له شلو ډیرې پیښې ثبت شوي چې په 15 پیښو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ښکېل و. خبرونه وایي له خونځو پوځي ګټه اخیستل په دې معنا دي چې ټولګي د لوبو میدانونه او یا د خونځو نور امکانات د پوځي اهدافو یا د وسلو د ځای پر ځای کولو لپاره وکارول شي چې دا کار خونځي د مقابل لوري لپاره په یو هدف بدلوي. له لندن څخه خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو رپورټ کې ویلي ترکیه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استوي څو له ترهګرۍ سره مخ شي. ورځپاڼه لیکي په همدې اونۍ کې د ترکیې ساحلي ساتونکو وډل افغانان یونان ته لتلو منع کړل، ونیول او په ترکیه کې د هغوی د پناه غوښتلو غوښتنه هم رد کړه. که څه هم ترکیې له اروپایي ټولنې سره په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو یوه موافقه لاسلیک کړې، خو د ورځپاڼې په وینا مخکې له دې چې د کاغذ پر مخ د دې موافقې رنګ وچ شي، ترکیې یو شمېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. ورځپاڼه وایي د دې کسانو په استولو کې دې ته هیڅ پام نه دی شوی چې دوی په خپل هیواد کې له څه ستونزو سره مخ کېدای شي. ورځپاڼه وایي دا افغانان له نیول کېدو څلور ورځې وروسته او پرته له دې چې د پناه غوښتنې ته یې پام وشي په یوه الوتکه کې کابل ته لیږل شوي دي.
په بلخ ولایت کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ د وسلوالې نښتې په ترڅ کې ویل کېږي څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو تحقیقاتي پلاوی استولی او ډېر ژر به د دغې پیښې عاملین معلوم کړي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په بلخ کې د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د چهارشنبې په ورځ 3 بجې د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازی راډیو ته وویل چې د پیښې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. قادری یې په اړه وویل:
البته برخورد
مصالحانه بین دو قماندان د پیښې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قماندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده او موږ د څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استولی دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د څلورو تنو وژل شویو کسانو ترمنځ یو هم د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دی. ښاغلی قادری یې په اړه زیاته کړه: دوی وایي په دې پیښه کې تر دمه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور راکړل شوی دی چې یو یې سیمه ییز پولیس او دوه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. لاسیمې څخه یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ترسره شوې پیښه کې ټول وژل شوي کسان سیمه ییز پولیس دي او د نظام الدین په نامه د یوه پخواني جهادي قمندان لخوا ووژل شول. د شولګرۍ ولسوال سراجالدین عابد ازادي راډیو ته د څلورو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو د خبر د پخري ترڅنګ وویل چې دا په مخکې له وخته وي تر څو د څېړنو د بشپړېدو مخکې نظام الدین د یادو کسانو په وژلو تورن کړو. د یادولو ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات هم په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې او له هغوی څخه یې د وسلو په راټولولو ټینګار کړی دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ویده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پر دوو موضوعاتو په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او دغه راز د تروریزم پر مسلې خبرې کیږي. وروسته له هغې چې وړمه ورځ افغان ولسمشر امر ورکړ چې یو شمېر صعب العلاج یا ناعلاجه بندیان د کابل د پلچرخي له زندانه خوشي شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې پروسه کې باید له شفافیته کار واخیستل شي او داسې نه شي چې د دوی پر ځای نور روغ بندیان له بنده خوشي شي. تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپورټ کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابو علاج او نا علاج بندیانو په نوم له بنده خوشین نشي. د دغه کمیسیون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
زه هیله منم چې دغه کمیسیون خپل کار په پوره شفافیت سره دفتر سره کې چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغوی دې وپېژندل شي او د هغو په وړاندې د قانون او د جمهوري ریاست د مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد ته کار وانخیستل شي چې دا یو بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناکو مجرمینو د خلاصون لپاره زمینه مساعده نه شي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ورځ د سابو علاج او نا علاج بندیانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایي اجراءاتو په قانون کې په 323 ماده کې د سابو علاج او نا علاج بندیانو د خوشي کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خود سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د ازادي په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو خبره سخت ناروغه هم د ازادي راډیو ته د نوم د اخیستلو په شرط وویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیرم سپینه ده، تور زیړي نیولی یم. له ما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیري شته دي. هغه بله شپه په شپږم بلاک یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي، که پیسې ورنه کړو نه مو خوشي کوي.
نور چې اضافه کې شوې ده او بل دا خبره ده چې دلته په دې بلاکو کې هم تاسو نشئ لیدلی چې دې بس هم دا مرګ په شروع دی او دا امري او
دا په دسل کې چې د افغان ولسمشر د امر لمخې د سابو علاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسیون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې اته بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنۍ ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسیون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. د بورډ رئیس نصر الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د معزف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت باید ملان تمام گفتم.
د پروسید شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عامه روغتیا لخوا د معزف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي سابو علاج او نا علاج ناروغي لري او له هغې وروسته څارنوالي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفي الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي چارواکو ویلي چې د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د غرض وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول. د ترکیې ولسمشر هم وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. تفصیل احمد شبراورو.
د ترکیې ولسمشر وایي بلجیمي چارواکو د یو مشکوک تروریست په اړه د دوی ګواښ ته پاملرنه نه وکړې. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نښتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوي نوم یاد کړ، خدای ونه ویل چې دی خالد بکراوي دی که ابراهیم بکراوي. خو وروسته د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوي و. د ترکیې ولسمشر وایي موږ بلجیم ته خبرداری ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل دې خبرداری ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوي د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې ایښی و، خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشېدلي و. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1990 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بی د ورځې په 3/14 کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. 2/14 چې وی ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. 3/14 د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځ کې وشوه. تر اوسه 3 مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شولو. ورسېدو البته اته نیمې بجې دي. 2:19 پروګرامونه درته وړاندې خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به هم قسم سلمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی و مسقط یو باندې ټلې هوادونو د دوه رسنۍ غونډې دوهمه ده. په خوست کې د مخدره موادو څو تنه قاچاقړونکي نیول سوي دي. ټاکل سوي ده نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دغه لوبې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره کیږي. اروپای چرواکی وای د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړۍ حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د امریکا ولسمشر وای هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سشنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راکاږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د بروکسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. او په یونان کې یو شمېر نور مرستندوی ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دا هغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي.
له قسم سلمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي راډیو .org. دغه راز د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو خپرونې صافي او واضح هم اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو موږ خپرونې کوو. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو خپرېږي. البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. وړاندې 2:19 پروګرامونه د تخبرو. خو اوس بیا هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې د یو ایراني ول اصله ترک نیول کېدو د ترکیې د اسهامو بازارونو ته ټکان ورکړی دی. رضا زراب تیره اونۍ له خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی و چې په میامی کې ونیول شو. ویل کېږي چې رضا زراب چې د سرو زرو یو سوداګر دی په فساد او رشوت اخیستو په هغه قضیه کې لاس لري چې یو وخت د ترکیې مشران هم پکې ښکېل ول. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
امریکا پر رضا زراب تور لګولی چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. له دې سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول یې ټینګار کړی چې د ده او کړۍ په وړاندې د 2013 کال د فساد لګول سوي تورونه د یوې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلی دی. زراب چې د ترکیې او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی و. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکوونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډېری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړیستل چې له هغې وده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 1 اوربندې لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیې کې د نوموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د ده او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیه او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول یې د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زرا په 2014 کال کې د ترکیې د یوه حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو له لارې یې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړی او هغه یې یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هیواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللي وه د هغه هیواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږېدلی او په ترکیې کې لوی سوی دی. د په استانبول کې د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې مېرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یو مشهور پاپ ستوری ده ژوند کوه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیره مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قید شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د 10 نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی اذن یوونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونن ورشي. کنه بیگونه کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم پتور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیده چه کورنهی پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنهی که اغا آرامش دو کورنهی لمن زدی لینی بی کچه ده او کس ده او کورنهی او غره ده پولیس لخوانه نیول که گیدی امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سانوالی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگان و اغا دن داده ده چه باید ده کورنهی پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیول که گی پولیس او سانوالی مکلفیت لیده چه ده اغا طول خبری واوری، ده دلائل واوری، ده اغا یعنی ده ده زمینه مساعده شی چه ده اغا آزاد توگه خپل دلائل ورندی که یعنی ده تا محدودیت وزنه که چه ده باندی باندی زولایی چه ده سکوتو که اصناب ورندی که ده خپل ده بگونایی ده ثبوت لپاره شواهد ورندی که مثلا یو کس پاند یو تور لگی گی چه تا پا ده ورس پاند ده قتل کرده او ده پا ده ورس پا ده ولایت که نی هستن پا یو بل ولایت یو چه سروی پا یو رسمی دنده که وی ده ده زمینه مساعده شی چه باید ده ثابته که چه ده پا ده ورس چه ده جرمی پی خشوی ده هستن پا کابل که فرزن پا کابل که ده نو ده یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوز محدودیت مې سره نشي کومواله ایران شي او سانوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنې بند دا ووري د سکوت د استفادې حق وکړي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکړي بیان وکړي. هر سره چې د پولیس لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي دای حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمند دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلدتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پښتو په دری باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل هم یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د نیوینه د شوبونه یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکم باندې محکومی کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته سنوالي تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی عنایت لري قاضی ورسره شخصی عنایت لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي ده که واشی که حق دیدیش در رد دیدی به خاطر کل چه قضایی جلسه دایدی که پا اول مرحلی که رئیس جلسه قضایی توران کس نوایی چه تا پا ده ترکیب ده آیت قضایی او ده سانوال منی قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی که دوسیه بل قضایی آیت ورکول که گیدی به خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نیشی باید ده قانون پچوکار که ده سر عمل بشی نو ده مسائل چه پا قانون که راغیل دی او دا د پولیسو او د سنوالی او د محکمه دنده ده چه ټول حق اکونه چه د جزایی اجراتو د قانون په اوم ماده که د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه که دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وا د شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلاصای وله یا په دالاس وله
و بند نورو مرد حکومت خواهش نورو چه مرد و با بند باس
که لسه بکره چه محکمی لخواست
ازادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمون اوریدونکو بیا هم اشار اغلاست احمد زای صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په حد اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پېتی شوي دي ولی دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلینې نور هم د افغانستان نافظو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو پاک لامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکې ژیړ ګلونه خوږو اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږې او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومنئ. هیله من یو چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلیږي چې په طبیعت کې د زیږد او ودې حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلي په نوم یادیږي، او پسرلی هغه وخت راځي کله چې له مخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتي جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي، او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي: جانانه راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور ګل کېږدمه. مینوالو، د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مو ځانګړې کړې درته وړاندې کوو.
پیائے دخائش پری کسی کا، پیائے دخائش پری کسی کا، نند لیلا زلف پری کا.
قدر من دوستانو، نوروز دی ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دی ورځې نوم دی چې په نوم شو پیغلو ته خسرګنۍ توفی وړي. نوروز دی ورځې نوم دی چې شاعران په خپلو شعرونو کې ادبي او کلنډه وایم. نو نوروز دی ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستي کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هیواد کې نمانځل هم لرغونې ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري، یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ اکړنګ وه راخیژه او یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. دغه ګل به وایي چې یو ډول شیره کوله، کنه دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده، او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول، او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې پاړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و، هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاصو خاصو میلمنو ته دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول، او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګه د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان دغه ورځې ته روزل، هغوی به سره په جنګ اچول، کنه د توریو د ډال جنګونه به کېده.
د ښاغلي امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوې کولې، او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزي جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
زموږ په تاریخ کې لومړنۍ د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپله په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا دی د زردشتیانو د وخت نه را په دې خوا چې لمانځل کېږي. نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا داسې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راوروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لو بابا پکې ډېره کېده، نخې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي، په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. د اف میوه یا د وو ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوس هم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلي د پاره یا د نوي کال د پاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلي د راتګ لمانځنه کوي، هرکلی ورته وایي. زموږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسو وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي، او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړی و
چې الته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کینی، ګلان وکري، یو څه ساعت هم تیر کړي.
له کوم یو نه تلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خو داسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ سره هم
ډنډکۍ، یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
سره یي.
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورني غوړي، دا کورني غوړي،
زیړ غوړي،
او زیړ غوړي، دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
خوانده بیا دې پسرلای کړ د وچه ډاګه د لونګو بوی راځینه. د میدان وردګو ولایت اوسنکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروزې بولي نمانځل کېږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، ځو شنو فصلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې موږ ورته توپ ډنډه وایو، توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي، واده یې نوي شوی، هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکي وي، یو بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو لپاره چې دې کوژده کړي وي او واده یې نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ، درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. یعنې تر درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او داشان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزي راشي، دی دی خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوې ده هغې ته په ګوتو جوړ یخن او دسمال، بوټونه، خولۍ، چادر او داشان ورته د توفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده، وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزه لغات، اف میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزلغت کې خلک د کورنو وسی کریم جامع د دې پارکو ته یادې مور په سر باندې ملته ارچته زی او یو څو سات قدم غیم دي سبزلغت وي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي، نیک شګوم باندې سو سبزلغت کې یعنی نوې کال خو پیل شي. په دې اف میوه یو سمخ کې ته اچول کېږي، پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشته، دغه شان پکې اچول کېږي. ور ډول میوې پکې اچول کېږي. بیا دا یو سمخ کې ته اچول کېږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کېږي چې تر څو مزه یې کړي. بیا هغه وخت کې خوړل کېږي. افسین که چې د نوي کال په ورځ باندې لومړنۍ غرمه دا افسین ری که پرسین کې ورول شنه سبزیجان وی، هغه سبزه، سمنک او سیر، سیب. افسین کې اول ډول شیان چې په سیمه شروع شي وی هغه سخن په سر اول نمره ورځ نوروز کې دي.
د کابل خاري او بل اوسن کې رقیه هم د نوروز په ورځ د خپل ملي کیسه کوي.
تاسو غریب مو څه شی وکړو؟ دا غریبي دا یو کولی پو کور پو یو میله چې میله تاسو یو خپل چې د خپل کاڅو مو چې میوه د وره کما لاندا میوه د وره کما د کوک تیاری مو خوارو کو وره کما د په خاوله د پوره.
د کرنی وزارت د ځنګلونو د تنظیم امر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی 15 بیلابل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مثلا در 5 ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 500 سیمه چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او د سینورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګه د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم نمانځو. هلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره ځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ له کلونو کلونو را په دیخوا نمانځل کېږي، خو تاریخ یې د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. له کله نه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، په هر کال د دیقان میله نمانځي.
منتجایش مختلف و
یا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر نوری ملک لگلزار یا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر نوری ملک لگلزار
درنو آوریدن کو که څه هم په هیواد کې وروستیو نامنیو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي. بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلې وي، اتڼونه به وي او د ژوند میلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننۍ خپرونه همدلته تمامو. کومو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4 یو 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بلې دې خپرونې د خدای په امان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.